السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بریتانیا کې د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسې د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سختدریزو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مسترد کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې، پرشیه او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې، اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هلمند سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دا خبره بابیزه نه ګڼي. د یوای د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دې عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلي رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښتې ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي کنه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیوو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د مې تر 28مې دوام کوي. او افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتڼ په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استینچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې.
د بسترحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللي یو برتانوي راته ویلي
No, this is my first time to Helmand and the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پرېکړو سره مخالفت ښیي ځورول شوي او وژل شوي هم دي. طالب چارواکي بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په هیڅ ډول نه ځورول کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همدا شان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او د ازادیو د له لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنګسار، ربړونې او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او له بنسټیز ژوند منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همدا شان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورنه پوري کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ومورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمن دي او وایي چې په یو شمېر ولایتونو یا په یو شمېر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یوه له دې فعالانو قمر نیازی ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس ورسره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې به خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې مو خپل دا د فریاد رسولې ده. ټول خوندو سره همغږی سوی یم. ټول هغه خوندې چې په دغه برخه کې موږ سره همکار پاتې شوي دي، موږ مونږ سره یو ځای کار کړی ده. د دوی ټولو سره حتی مونږ خپل لیکلي بڼه مکتوب ملګري ملتونو ته ور واستوله، امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې مونږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو. دا زموږ د زغم څخه اضافه کېږي، ورځ تر بله اضافه کېږي. څومره مونږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بند نکړلې، مونږ به امیر ثانی پورې ماتل کړو. وګورې زه خیر امیر ثانی به وشي، مکاتب به خلاص شي، که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل، نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې، ژړاګانې وکړلې، فریادونه یې وکړلې، نړیوال ته مو فریاد وکړل، مونږ خپل غږونه اوچت وساتل.
اغلی نیازی، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم وکړله چې تاسو هم هڅې کړې دي، نورې هڅې هم شوې دي، خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم، ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي؟ فکر نه کوئ افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي؟
تاسې باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی. دغه خپل یو عملي اقدام ده چې د ملګرو ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته. دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو. د دغه مونږ د فریادونو او مونږ د حل هڅو او مونږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو. دا چې د اروپا اتحادیې څخه استازي لاړه افغانستان ته، دا یو عملي اقدام ده چې وشو. دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ګزاره مخي، دا لا خبره ده. نړیوال زمونږ غږ اورېدلی ده، نړیوال ته چې مونږ خپل غږ اوچت کړی ده، هغوی اقدام کړی ده، عملي اقدام یې کړی ده. د دې څخه مونږ سترګې نه سو پټولی چې هغوی یا مونږ غږ مې اوري، یا مونږ ملاتړ مې کوي، یا مونږ حتی لاریونونه وسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې، خو هیڅ نتیجه چې نه ورکوي. دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هیڅ غبرګون نه ښیي.
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور؟
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده، اصلا د زغم نه ده، انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې. او دا چې پایلې به څه پایلې به، خو اول خو هېڅ موږ فعلا په اوسنۍ حالت کې اندازه کول بیخي ډېر سخت ده موږ ته، ځکه چې د دې درې کاله تعلیمي کال، دغه درېیم کال شو د تعلیمي کال، دوه کاله د دوی د راتګ کېږي چې درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړل، دوه نیم کاله د دوی د راتګ څخه کېږي. نو په دغه کې دوی دا وکړله چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړله، هغه ښځو چې د سفر حق یې ځینې محروم کړله، د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل، د کار څخه یې محروم کړل، هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور وه، یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت درلودله، هغه یې په سړک کې کېنول، کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو راګولو ته، دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله. دا یو ناورین دی، دا به ډېره سخته فاجعه ولري.
د ښځو فعاله قمر نیازی وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشفګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشفګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره پات شي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي. خو اوس د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بې پولې ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي. ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو سازمان پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زر یو شپېته په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارزواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.6% زیاتوالی لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د څلورو میاشتو ده، یولسم شپه ده چې دلته بستر ده، په شفخانه کې لوږ داسې الټراسول ده چې وژه وه. اوس ډاکتران وایي چې شکر اکشته ده، سویته غزه سوې ده.
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوی خوارزواکي ماشومې سره بستر میرمن وچی ویلې ماشومه د ناسمې تغذیې له وجې په خوارزواکۍ اخته شوي. دا میرمن چې د خوارزواکي ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلې کورنۍ ته ویلي و چې لورې د خوارزواکۍ په خوا روانه ده، خو د کمزوري اقتصاد او تریوهه ده. د پلار د بېغوري له امله ماشومه تر بستر را ورسیده.
د مور شیدې نه وي لوژې و د ډېر وژ د لاس داسې سوی دی ځکه چې کوم پلارجان په خپل اولاد باندې سر نه ګرځي هغه ماشوم داسې حالات ته رسېږي د ماشوم سره خپل مور نه یم د بل مور سره یم دا مې ورته ویلو چې کوچنی د پنځو شپو لوژې سوی دی سر په وګرځو وی ویل چې په جوشک باندې وس نه لرم د هغه یو زمیندار سړی د اېسې وس کار نه کاوه کوچنی داسې ته غزې سو داسې حالات ته ولاړ
دا په داسې حال کې دی چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بي پولې ډاکټران په خورځوکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي پرون دغه سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډېرو خورځواکو ماشومانو درملنه کړې ده چې دا شمیر په 2020 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی ښیي ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بي پولې ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي ازادي روډ ته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بېوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی ډاکټر زیارمل په نړیوال موسوغه کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومانو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې خورځواکۍ کوچنی د مرګ تر بریده رسولی شي
د دې لپاره چې د سوې تغذیې د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي نړیوال موسسات باید لرې پرتو ساحو ته ټولو ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي ترڅو میندې او ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته نه شي او هغوی چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوي شي
په افغانستان کې د خورځواکۍ له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف تېره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې 815,000 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي یونیسف زیاته کړه که مالي مرسته ونه شي ښایي زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړه شي د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واورېدل خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لسګونه وړو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې همکار مهمایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړي لمر لاندې ناست او درس وایي دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولیږي چې درس ووایي د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال درې ټولګي لري او 15 مضمونه سیرت النبی پښتو دري انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي د تیر 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې له زده کړو پرته رالویږي ځکه په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه
ما په خپل کلي کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده دلته ما فکر وکړ مله ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي
وزیر خان وایي تر ښوونځي پیلولو مخکې په ټول کلي کې وګرځېد او د کورنیو له مشرانو سره یې خبرې وکړې چې هغوی خپل ماشومان د پیلیدونکو ښوونځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ د نن ماشوم ښوونځي د زده کوونکو وایي خوشاله دي چې درس وایي خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت لخوا د رسمي ښوونځي ورته جوړ شي
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم ته مونږ زده کړو کوم لا خپل زده کړې مصروف یو اوس خو لږه اواله خوشوي ده چې موږ به مونږ لږه تراتلو مونږ به خپل یو خدمه نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو نو دا پښتنه د حکومت نه چې موږ تر ځای خوځې دي
زمانو موکل خان دا زړل ته دوه میاشتې کېږي چې درس تر کړی ما او زه دې دلته ډېر خوشاله یم چې مونږ ته 15 مضمونونه درس راکوي
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا لخوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی نوموړی زیاتوي کتابونه کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی وزیر خان وایي نور لوستې ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي. او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپلو لرې پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د کابل په ختیځ کې داسې مهال د یو ځوان لخوا ګرځنده ښوونځی جوړیږي چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست څوونی وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي. خو د زده کړو د برخې فعالان دا د طالبانو له هغې ادا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ خپل آزادۍ رادیو نه اوري. خیاطی ښه کسب دی خو اسانه نه دی، که څه هم اوس ډیر خلک په کورونه کې خپل جامې خپل ګنډي خو په ځانګړي ډول ښځې. داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناست دي. نرګس مومن حسنزی له همداسې یو خیاط سره خبرې کړې دي.
د مشق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشق الله وایي بی زحمت راحت نشته. اله لس کاله وروسته وتوانید ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره مې شپېتر پۍ ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا وویل چې ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره مې تقریبا هفتګي ورته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لس کاله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځان ته
دای وای. خپل لمرنۍ زده کړې هیواد کې وکړې خو سختو شرایطو اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بلاخره ښوونځی لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسېخه کړه.
افغانستان کې څلورم صنف مې خلاص کړ، دلته جنګونه ډېر زیات سول، مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، موږ لاړو پاکستان ته درېیم څلورم صنف، بعد به نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، امکانات د مکتب نه ونو، یو ورور مې خدای دې وبخي هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې واچولم.
ماشاءالله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بلاخر چې په وطن شو نو دا ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یو زګزاک ماشین وصل، بیم د اورلاک ماشین وصل، کاروبار ته نور شو چې سبعی وو بجې نه دکان ته راتللم. د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشتې تر دېرش زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی، آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب وس، دوه درې شاګردان ولاړ، بس فیلانی څوکم نه سره سره یو وړکه لکه را سره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې. امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره خسي.
ماشق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي را ته راوړل، قد یې او څلوي وختي وو، دا یې قد ما و در سره وګنډل، ډېر دې لږ ګنډل یې، خو قد یې ډېر لنډ کړی ده. لاړ بیچاره دومه جوړه راوړله، درېمه جوړه راوړله، صدرم یې راوړل، صدرم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کار دا و که جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مې دروازې مې ټولې قلف کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مرزمه نه کچې کړله. بیچاره یې څه نه دی نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هل تخپري، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل. آزادۍ رادیو نه له موږ سره اوسئ، نور په زړه پورې راپورونه هم درته لرو. اوس ورځو هلمند ته، هلمند ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بست تاریخي کلا ګوري او دغه راز د افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سیند تر غاړه د بست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت ته سفر کړي. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنوی ته ویلي چې هلمند ولایت ته د سفر هدف دا و چې د بست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ستړي مسید ورور کمستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا 4 کاله یا 3 کاله کېږي بخې د شبکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیا شروع کړي. خود هلمند ولایت د گریشول سوالی شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دې ولړ مونږ کې دا هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډي څه کار کینه د گریشول سوالی کده سیمه کې خدا و ول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سم کارانس ته خو کار نه کی لوړی غونډي او یو داسې پوټی ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زمو ژغ تر لوړ پوره چارواکو ورسې مننه.
سلام الله او نیک چار وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبد اللطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ یم. هندستان هیواد نه افغانانو ته اوس ویزې بند کړي دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو زه ستاسو راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه سنګر نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه تمواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو مونږ ته وایي چې تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده. بازار کې دی وړه 100 روپۍ بهترین وړه سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړئ دا وړه ویسئ. نو دوی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده. یا دغه د زر په زره مخه ونیول سي او دغه د په دې باز وسي او د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو، نه نیمې بجې شوې. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان د ده خبره بابیزه نه ګڼي. ښاغلی رئیسی دا هم ویلي که چېرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمی شوي، نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکهال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدراعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د وولو صنعتي هیوادونو مشران د جاپان په هیروشیما ښار کې سره ټول شوي تر څو د دغه جی و غونډه کې برخه واخلي او خبرې سره وکړي. دا غونډه نن پیل شوه او د می په 21مه پای ته رسیدي. او افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پانتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د نجونو د خوندزیو له پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروګرام کې یاد شوې دي. زونو بیا ویلي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو او اوړو غیر قانوني لیږد پیل شوی دی چې په دغو ولایتونو کې د غنمو او اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس سوداګري په کوم وضعیت کې ده، په دې اړه د سوداګري خونې له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلامو. خدای پاک دې وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړپورو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کی. د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. محترمه، زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، هیله ده چې زما پیغام تر لوړپورو مشرانو او چارواکو پورې ورسوي. محترمه، زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوې دي، ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي، ګرځي 2 و 3 ګرځي، شپه او ورځ ګرځي. چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي، د دې مخنیوی باید وشي. ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي؟
منظور ارجان ولایت متاسنو ولسوالۍ د فنی فلاغت د ټلیفون خدای نه لرو، نو زه هیله کوم چې زموږ بندغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان ماجر په لړو مال خرڅوي، پولیس پسرې شي او غریب هغه خطا کوي، بده څوک دې غونډې وهي 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 یوځې کې راګیر او زړه سره بوځي او هلته بلخت کوټې دختې او لرګي مات کړي مات کړي وهي 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 بهتنه یو لکه یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پیدې کړي نه کړي نه کړي سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم او اول د ټولو نه مخکې د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. وروره، ما دا پیغام ده چې دلته دا زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیفه دي. نو بل دا خبره مې ده، زما پیغام ده چې دا د هلمند اوړه دا ټول پاکستان ته روان دي. وروره، دا څومره ورځې مخکې داسې ارزانه سو، اوس بېرته دوه درې سوه روپۍ بېرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو. نو له مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي.
دا عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرت لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې کونترونه بندې، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره، چې اوس دا موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته، زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کېږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي. وروره، زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي، چې یو څوک واویسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکئ ښه ته ښه کنه، نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي، چې هر یو خو اویسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري، په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
را د ولایت ګلستان د ولسوالۍ او د رباشي اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه، خاصتا د فراه د والي څخه، دا خواهش لرو ګلستان ولسوالۍ ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالۍ یو رسمي ولسوالۍ ده، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په ګلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده، یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کړي.
السلام علیکم. پیغام دی ازادي راډیو کارکونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي، دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا دې مسول نه ورکوي، هېچا ته دلته نه ورکوي، دا دې مسولتن چې پر یو کار باندې مسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد صاحب سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور، په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنې ولې ده. وروره، موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي، ځکه بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مکتب نه شته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. هیلې وایم، یایم زاکر خان د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا ده چې د میږ زوی ته، زه د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ یم، هلته چې کوم زلزلې ځپلې کړي نه وي، هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وې، هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه، ټیل واسطې کور کو، د عمارت مشرونه هم دا کړو. دا چې اول خو مېخي زبان کړي میږ وطن ته، دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خ ترتیب سا خپل کور اجرا کو داسنا چې کیم کس وسیتا ور جوړ کو ب بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې ری مسته چې کیم کری نا جوړ ور کر و تیل دی هغه سن ته درې سو ډالر کې څوک وسیتا لري څوک وسیتا نه لري هغه ته و سو ډالر ور کوي.
السلام علیکم آزادی رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړي، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دغه خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، زما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمېر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ته ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ به اس. محترم اوزه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته خدای هره کو چې د مو پور ساده کې د سید یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټول اورېدونکو کارکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دي. وروره دغه ته یا په تېر حکومت مایبینه په ملکیانو کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. او هغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارټون وربند کړي وختي چې کارټونه درلوله. او د دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دي، هغو پیسې مکمل یو لک 6000 افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دې نه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې دا دادی اورېدونکو ته سلام وایم. او دغه دادی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت ښې ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي یو ګویا دی، هغې اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمن ورونو غږ کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم سیف اللہ ده. د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولی زیاته لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم. جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړی کنی وده ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنځ سړک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاتې شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي او دغه شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دغه کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاته د نور پوښوي دي تا باقی مانده اون پاته د شدا پوښي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې د خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیږد پاکستان ته پیل شوی دی چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګري په کومه کچه کې ده په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د سوداګري خونې دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزی نظر پوښتلی دی.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت په خوا زیات او اوس رقم شوی دی لکه دوی چې څنګه ویل دي. خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږه په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 300 میلیونو ته راښکته شوي دي او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی. عموما په بازار کې سطحه د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې او یو څه د نورو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورو دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزی سی پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي او هلته اموال په وخت او زمان سره تی مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي خصوصا په تورخم کې. یو طرفه سرک دی په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی. یو سرک واردات هم کیږي په یوه لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي. پرزن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي. کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لاس پنځه لس دقو کې یو ټراکیلا د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
الکوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، در چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړې ورکړې کېږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و، ټولې هغه تخنیکي ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقامات سره کړي دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات یې د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوې دي، دا وعدې تر سره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بینالمللي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
show sure. باران تزم سر پور ڈاگم باران تزم پور د پلان نک افغانستان تزم سر پور ڈاگم باران تزم خیال بدرک میں کچانا تزم سر پور ڈاگم باران تزم سر پور ڈاگم باران ولئی